قدر منو اوریدونکو احترامونه سلامونه د ډیوبو ریډیو په بل ډیوا خبرونه کې تاسو ته ستړي مشي او هر کله وایم د پښتنو اصل نسل زمونږه موضوع ده او تاسو ته معلومه ده چې مونږه په دې ورستیو ونیو کې په دې خبرونه کې مونږه هغه تاریخي کتابونه چې هغه تاریخي شخصیتو لیکلي دي او دغه د پښتنو د خاورې سره د پښتنو د جغرافیه سره د پښتنو د سیاست سره د پښتنو په خاوره باندې د پردو د راج سره د هغې تعلق دی نو زمونږ میلما ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب کوشش کوو چې مونږ سره په لږو شبو کې ملګری شي د ټلیفون لږه شانته ستونزه لرو هغه بیا د عبدالاکبر خان اکبر صاحب په کتاب باندې چې د روسي ترکستان او افغانستان سفرنامه د دغه کتاب مونږه سبرخه ویلې هم ده او نننۍ موضوع چې کومه ده کله چې د باچا خان پر رول باندې خبره شوې ده د هغه او د باچا خان د مرګتیا اوږد تاریخ دی نو دغه برخې ته مونږه به ننځو څنګه چې زمونږ میلما زموږ سره ملګری شي نو بیا به دغه موضوع ته ځو په تیر دغه کې چې کله مونږ د دې ذکر کولو نو د پیښور د پوهنتون ذکر وشو چې دې د بنیاد ګټه دغه حاجي ترنګزو صاحب ایښودې وه حاجي ترنګزي صاحب چې و هغه یو مجاهد و هغه به جهاد کولو هغه په وسله واله مبارزه باندې یقین ساتو او هغه چې کوم تحریک چلاو هغه د هغه د سوچ او فکر مطابق د هغه وخت جهاد و چې د انګریز خلاف یې کوو د ده په مقابل کې بیا د باچا خان چې کوم تحریک و هغه د عدم تشدد و هغه د پوهې و هغه د تبلیغ و هغه پښتنو کور کور ته کوسی کوسی ته د عدم تشدد د لارې جلسی جلسونه به کوي خپلې مظاهرې به کوي خپل تحریک به چلی خو تشدد به نه کوي ټوپک به نه راخلي دغه د دغې تحریکونو ذکر به بیا پکې کیږي د دې مونږ وخت په وخت کړی هم دی نو چې کله دغه تحریکونه شروع شول د دې تحریکونو بیل بیل پړاوونه دي په دغې کې د په هند کې هم تحریک چلیږي د خلافت مومنټ ورته وایي تحریک خلافت هغې کې ډیر لوی دینی عالمان د دیوبند مدرسې مشران هغې فتوا ورکوي هغې په خلکو غږ کوي او بیا یو شمیر خلک چې په زرګونو کې خلک دی ګڼ شمیرې پښتانه دي د پښتونخوا سره تعلق دی د هندوستان نه هم سره کسان راغلي دي دی افغانستان ته اوړېدلي دي په افغانستان کې د امیر امان الله خان دور دی او بیا هلته د دوی دپاره څه تیاری وي دا دومره ډیر خلک چې لاړو باچا خان په خپله وایي چې زه خو په خپله د دې هغه نومه حمایت ما نه کولو خو د دیوبند مولوي صاحب چې کوم دی محمودالحسن هغې چې باچا خان هغه ته ډیر لوی احترام لرو وایي چې د هغه حکم و نو مونږ ځکه دغه تحریک بیا افغانستان ته لاړو او دې کې د هغه وخت بیا ډیرو خلکو د دې مخالفت هم وکړو او هغې دلیلونه ورکړل دلیل یې دا و چې ګندې دا یو داسې مړ تحریک دی او بیا دا چې ټول هندوستان را پاسه او په وړوکي افغانستان کې هلته هجرت کوه نو دغه هم ناممکنه خبره وه او بیا که تش دا وایي چې صرف د مسلمانانو نو د مسلمانانو تحریک هم نه و خو د هند ازادۍ تحریک و او د هند ازادۍ تحریک خو به په شریکه چلېده بیا د باچا خان دي او د هغه وخت د کانګرس چې کوم مشرتابه و ګاندیجی او دغه نور د دوی بیا د نږدې دوستي وه اړیکې وې سیاسي تحریک یو و ځکه چې مقصد یو او مقصد یې دا و چې انګریز د هند وباسي او دلته د هند یو آزاد خپل حیثیت وي او د هند خلک د خپل راتلونکي فیصلې پخپله وکي. دغه تاریخ ته دغه کتابونو پر وړاندې به بیا وایو، موږ کوشش کوو چې زمون د خپل ملمنو سره د مل مسره، ځکه چې نن به را سره پروفیسر نادیه بشیر صاحب نه وي، نن به موږ صرف ګلزار جلال صاحب او هغه د کتاب ذکر چې ما تاسو ته وکړو د بل اکبر خان اکبر صاحب د کتاب به موږ یو برخه وایو. نو ستونزه همدغه ده چې ټلیفون یې نه لګي، او کوشش کوو که چېرې د هغوی ټلیفون ونه لګېده نو موږ بیا داسې هم کولای شو چې موږ به د اورېدونکو نه ټلیفون نه به واخلو، د هغې نه به پوښتنې واخلو، او بیا کولای شو چې په روانه خپرونه کې ورته هغه پوښتنې مخته کېدو. اول خو دغه کوشش کوو چې دا راسره به ملګری شي، نه پوهېږو چې څه مشکل دی، خو که نه وشو نو بیا هم دغه راسره هغه شته، یو آپشن راسره دا هم شته چې موږ به د خپلو اورېدونکو سره د هغې پوښتنې به والو. پرون ما په دې هغه کې کتل په دې سوشل میډیا باندې هم د باچا خان د آزاد سکولونو چې کومه دا وایي چې پوړمبه کې اول کې دا د حاجي صاحب ترنګزو آیډیا وه، د هغه سوچ و دغه چې داسې مدرسې، خو د هغه د دینی مدرسې چې کومه وي نو دغه آزاد سکولونه یا سکولونه دغه دینی مدرسې وایي چې د هغې کې چې کوم زیات سبق ویل کېده یا کوم درس ورکول کېده نو په هغې کې د جهاد د کانسپټ چې کومه دی دا پکې ډېر ښکاره و. د دې په مقابل کې د باچا خان چې بیا کوم سکولونه جوړ کړل او دغه سلسله د باچا خان د انتظام د لاندې په مخ کې لاړه، نو دغه سکولونه بچو ته د خپلې خاورې، د خپل تاریخ او د امن د زندګۍ په ټولنه کې کم بد خویونه دي، او دغه شانتي د دې سکول سره سکولونو سره ډرامې او دغه شان تھیټرز دا خاکي دا هم یعنی ورسره بچو ته اوښودل شوي. په دغه باندې بیا انګریز چې کومه دی د هغه وخت حکمران هغه هم د دې نه وویرېدو چې دا خو په هندوستان کې بیا په پښتنو کې یو بیداری پیدا کیږي، نو د بیدارۍ په نتیجه کې به څه کیږي چې د بهر نه څوک راغلي دي د هغو خلاف به یو تحریک جوړیږي، بیداری به راځي او خلک به یو کیږي، هغوی بیا خپل اقتدار ته خطر ګڼو. نو د دې سکولونو او د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې په خلاف انګریزانو پروپیګنډا شروع کړه، او د پروپیګنډي سره سره د دغې سکولونو په اړه باندې هم بیا پښتنو مولیانو ته په هغه وخت چې څنګه دا تاسو زمونږ دا پروفیسران او ډاکټران صاحبان وخت په وخت اورېدلي دي، د باچا خان په شخصیت باندې تر اوسه معلوم چې کوم هغه دي شپږ پی ایچ ډیز شوي دي، او په دې شپږ پی ایچ ډیز کې یو تن د سویډن دی، هغه جانسن سپورن مې راته اوس یاد نه دی، هغه یو په امریکا کې کریم په نوم باندې ښه دا خشوه زمونږ میلمه ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب زموږ سره ملګری شوی دی، هغه ته نیغ په نیغه ورځو ځکه چې ما تاسو سره هم ډیر وخت خبرې درته وکړي. ډاکټر صاحب په خیر راشي، ستړي مشي.
ډېر ډېره مهرباني باروت خان، تاسو ته او ټولو ګرانو اورېدونکو ته دعا او سلامونه.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. موږ خو ویری دي ځکه چې نمبر لګېدلو نه نو وارخطا شو چې دا بس کېږي، خو زه خوشو
بس دغه د ټکنالوژي دغه بعض وخت کې مسلې
ښه. نو ګرانو اورېدونکو تاسو ته اوس د ګلزار جلال یوسفزي صاحب تعارف ضرورت پاتې نه، خو بیا به هم وایم چې د انګریزۍ د ډیپارټمنټ په ایڈورډز کالج پېښور کې د هغې مشر دی، او اوس خو پی ایچ ډی هم کړې ده، ډاکټر دی، او د کتابونو سره رښتیا خبره ده چې تر هر حده تاسو چې ذکر وکړئ دومره مینه ده ورسره، او خوشحالیږو چې دغه علم بیا زمونږ سره د ډیوې د لارې زمونږ سره او زمونږ د اورېدونکو سره شریکوي. ډاکټر صاحب په هغه تیره خپرونه کې مونږ خو پروفیسر صاحب نادیه بشیر ته هم رابطه وکړل، خو هغې وی چې چونکې زما خو پکې نن دغه نشته برخه، نو هغې بیا مونږ زه سمه ده تیر دغه کې چې مونږ کله بحث کوو تاسو د باچا خان دغه ذکر ته راغلی، نو مونږ وی چې را دا ذکر چې دی دا خو به بیا وخت نیسي، مونږ سره په هغه خپرونه کې دومره وخت نه و پاتې، نو زه په ځای د دې چې زه ستاسو او د خپل اورېدونکو په منځ کې نور دیوال کېږم، نو زه مایک تاسو ته سپارم او تاسو خپل بحث په مخ کې بوځئ.
باروس خان او ټولو ګران اورېدونکو ته دا یو یادګیرنه ورکو چې دا یو کتاب دی، د روسي ترکستان او افغانستان سفرنامه، دا د عبدالاکبر خان اکبر کتاب دی، او دا په 1958 کې یا 1958 کې بیا غلی کړو، خدا سفر چې د کړو نو دا د هجرت کړو په 1922 کې یا شل کې چې دغه اوان دی، دغه پیریډ دی، دغه دور دی، دی نو دې سره د باچا خان او د نور مرګرو ډیر چې کوم هغه زمنګ قانون مشران دی هغه سره تلو، او دغه هجرت ولې کړو او د دې هجرت ضرورت سو یا دغه سفر او بیا چې کوم هغه خپل یاداشتونه لیکل دي، نو دا کتاب چې دی دا دغه معلومات په باره کې دی، اوس زما خیال دی چې اوټ آف پرنټ دی، دا یو کتاب ما سره چې پاتې شو، بلکې ما د چانه قرض اغستې دی، ما خپل کتاب چې دی نه ما افغانستان کې نه چاته نه اولو یو مرګري منګه بیا دا خبر وکوله چې د عبدالاکبر خان اکبر د کوم علاقې او د عمر زو د علاقې او چې دغه کې هغه کوم علاقه ده، او د هغه ز فخیر صلاح خان منګه یاد کړي چې داغه نوسیو، او هغه وخت کې د خپل کتاب کې دا لیکلی چې زما د نیکه تقریبا 14 جره بزمکه و، او بیا د نور د کم اجي صاحب د تورمدو سره کم تعلق و، اوس چې دغه د کتاب دا پڑھاو کم دی نو دلته منګه راځو ذکر لا د خان عبدالغفار خان یا د باچا خان، او چې هغه سره د دې څنګه تعلق و یا څنګه هغه وخت کې د دې یو بل سره راشه درشو، نو هغه باره کې لیکي چې د خان عبدالغفار خان باچا خان سره زمنګ د خاندان خپل ولی پر جنبا مړ ژوند دیو، ولې ما په خپل تر دې وخت باچا خان نو لیدلې او نه مې ور سره خبره اترې شوې وي، البته دا هغه د تر زامن سره د ور کوټوال نه بلدم، هغه به مونږ کرتل راتل او زه به هغه کرتلم راتلم، په خاص توګه محمد عباس خان زما امزوري وو او د سبق مرګرم هم وو، او په پیښور کې چې با کله مونږ دیرو نو مونږ به یو بل لا د لیدول کې راتلو. په کال 1914 کې اول جنگ عظیم چې ورته اول جنگ چې ورته جنگ عظیم وایي شروع شو، برتانیا فرانس اټلی یونان او روس یو خو، او جرمني او ترکی بل خو، د برتانیا مرګور ته به اتحادیان ویل، او په کال 1914 کې جنگ ختم شو، فرنګیانو د مسلمانانو خلافت ډړې وړې کړو، مصر شام عرب عراق ټولو د ترکی خلافت برخلاف د فرنګیانو په لمسون اواز پورته کړو، او ځان ځان له د خپل حکومتونو اعلانونه وکړل، دغه سي د حجاز شریف او د اردن او د عراق د دې ټولو ملکونو چې دین ځان له ځان له بادشاهان شو، او دې خپل خپل د حکومتونو اعلان وکړو. د هندستان مسلمانانو او هندوانو د فرنګیانو امداد په دې تم کړو چې د جنگ نه پس به هندستان آزاد کی، او که نور سنوي نو د نور ملکونو په شان به برتانیا د حکومت لاندې د ډومینین سټیټس درجه ضرور ورکړي. دا ډومینین سټیټس کې دی نو دا یو سیاسي ټکی دی چې را یا کامن ویل چې به سره ویل شو چې را اختیار به د برتانیي خو یو محدود یا لږ غونټه کې اختیارات به د خلکو لور کې، نو دی بیا خپل دغه اختیارات مطابق جون کوي. په دا وجه کانګرس او نور سیاسي جماعتونو چپو، او دوی چې دین دی د جنگ په وخت کې د برتانیي د حکومت مخالفت اونکو، بغیر د محمود الحسن صاحب د جمعیت العلماء جمعیت علما او د اغي د ټول د پټه نه علاوه او یا د شاه عبد اللذیذ صاحب د خیال چې کوم مرګریو نو دا اړو مسلمانانو او نور لیډرانو په ځلونو کې تیرې دي چې د دنیا مسلمانانو سره سکیږي د هندستان مسلمانان فرنګیانو د کال اتلس او اوپن لسم نه پس دومره زپلیو او کمزوري کړو چې د جن هر نه خپې وشتې شو کال اتلس او اوپن لسم نه پس فرنګیانو هندوان دومره اوچت کړو دومره اوچت کړو چې دا چاغوي کې د ازادۍ صحیح جذبه او طاقت پیدا شي وو مهاتما ګاندی د افریقا نه راغلی وو هغه هم د فرنګیانو په وادي اعتبار وکړو او په دې تم کې ناس چې د جنگ نه پس به هندستان آزاد شي او یا به ورل د ډومینین سټیټس درجه ورکړي شي د کابل امیر حبیب الله خانو اغا په خپل ایش او شرت کې مشغول دې طرف ته اړو خیال او توجه نه ورکولا مستر بارټن په خپل کتاب د فرنٹیر کې لیکي کچره د کابل امیر حبیب الله خان زمنګ دوست نه وي او لګ ډېرې هم زمنګ بر خلاف आवाज پورته کړې وي نو پیرنګیانو ته ډېر سخت پیښ شي وو او هندستان او د سرحداتو نقشه بیا ډېر زر بدل شي وو دغه وخت زمنګ د ملک ذهني حال داو چې خانانو پیرانو اربابانو ملایانو دی ټولو پیرنګیانو ته اول الامر ویلي او د دې بر خلاف आवाज چتولې ګناه ګڼل شو بعض مذهبي خلکو او خاص کر د محمود الحسن د ټولي خلکو کو با په پټه د برته خلاف سوې نو اکثر با د خود غرض خلکو دا په جواب کې وی چې خدا تاسو را لسره کوي یار له سم مقرر کړي پیرنګیان خو پیسې راکوي جاګیرونه راکوي په خانانو پیرانو با برته مقابله وي پنځرو پیسر او چې چا به ډیره برتی ورکړه نو کورسه جرګا د ډیسټریکټ بورډ ممبري خان صاحبي د دې په تناسب وو لکه دا چې کوم ټایټل دو کنه چې د انګریزانو طرف نه داغه بار کی چې دی با خلک ورکول چې هغه برتی شو نو هغه باغی بیا جنگ لیدل نو د یو سړی په سر باندې به 300 روپیا وي تا دا چا چې به دا خلک راغون کړل او هغه ته به حواله کړل چې دا تاسو او جنگوي یا جنگ لو لګي نو دې ټول دې مشرانو یا خانانو او باپانو مولیانو دې ته به 300 روپیا سر ملاوي دا عبد الاکبر خان اکبر خپل کتاب کې لیکلی دی
واو ها
ولې رورو دا خبره خوره شو چې پیرنګیانو په بغداد مکه مدینه هم قبضه وکړه او د پښتنو سپایانو او پلټنو په دغه ځای کې د مسلمانانو د ډزو نه په مسلمانانو د ډزو نه انکار وکړو دا خبره هم دل ضروره سي دي نو د پیرنګیانو او د هغه مرګرو خانانو پیرانو ملایانو د عوامو په دی باندې د عوامو اعتبار بیا اوچت شو او په دی باندې یقین نکو په مذهبي خلکو کې هم دا خبره وګڼه شوې چې اوس واقع پیرنګیان مسلمانان د دنیا د مخ نه ختمول غواړي د دغه زمانه دا خبره هم د هیرولدونه ده چې د پنجاب سجاده نشینو پیرانو پیرنګیانو لا د جنگ عظیم په ګټه مبارکي ورکړې و او د دې ډېر زیات استاینه کړې و مولانا عبدالحنان د مردان او د مولانا عبدالعزیز دوتمنزو او مولوی فضل ربی صاحب د پکلی چې دا دیوبند عالمانو د تورنګزو د حاجی صاحب سره ګرځیدل او په دې ورځو کې باچا خان هم سبق پرې خودو او هم دې سره مرګره شو او دې سره به کېناست پاسې دو او د مسلمانانو په حال باس شورو کړو د قومي کارکون حکیم عبدالجلیل مشرور حکیم محمد امین هم په دې وخت کې قامی کارکونو او د حکومت د بدسلوکي په وجه بمبئی ته لاړ او هلته تر مرګ پورې بیا اوسېدو یا تر مرګ پورې هلته بیا خپل ملک ته واپس رانغې سید عباس علی شاه بخاری قاضی عبدالولی خان هم قامی خدمتګارانو او په هجرت کابل ته تللو حکیم محمد اسلم سنجری دا غرور غلام الدین او د دې بوډا پلار قاضی ګل احمد صاحب د پیرنګیانو سلور کال په جیل کې د سیاسي قیدیانو په هیڅ اوساتل ولې هیڅ سیاسي ریت ور سره نو بلکې د عام قیدیانو نه هم سخت سلوک و سره کیدو دا د جنگ نه پس بیا دا چې کوم حالات جوړ شو دا هغه باره کې دالی کی نو دلته بیا دا ډړلې جوړه شولې چې یو خو دا انګریزانو یا د فرنګیانو خلاف را پاسېدل او دویم جون اغي اغي سره مرسته کوله او دا اغي د ګټ باندې به مبارکي ورکولې او ستاینه به کولې. اکبر صاحب دا لیکي چې دا خبره د حکومت نه پټه نشوې پاتې کیږي. حکومت د حاجی صاحب د تورنزو د گرفتارې اراده وکړه، د دې اطلاع حاجی صاحب ته راورسېدا او په اگست کې د شپې سره د بال بچ مریدانو او نور مرګرو غیر علاقی بنیر سواد ته وتښتېدو او هلته د فرنګیانو برخلاف د جهاد تیاری شروع کړو. پسرکار غزا وکړه، ډیر غازیان پکې شهیدان شول او د فرنګیانو هم ډیر زیات تاوان شو. دا دې دغه دوران کې مونږ ته خدا پته و چې دی خو بیا لکړو ته تلو یا مامند ته خدا غې نه مخ دا کتاب وی چې ربی بنیر او سات ته تلو دا خو هغه باندې حمله کول.
دا خو بچا خانم په خپل کتاب کې ذکر کړی دی او بیا ډاکټر وقار لشا صاحب چې کله مونږ په دې باس کو نو هغه هم دا ویل چې بیا بچا خانم ورپسې بنیر ته تلو، خو هغه چې وی چې بادشاہ خان ویل چې مونږ وقتل نو الته د بنیر د خلکو هم وضعیت هغه نو چې کم ډیر مخکې پاتې وو، دلته کې هم رانه شوی وو، جرګه چې وه جرګه هم ورته ارګجه کړې وه، په جرګه کې هم یعنی د فیصلې چې وه په یوه خوله نه وه او خلک یې د تورنګزو حاجي صاحب خلاف داسې قسمه یعنی دغه کړی وو، د هغې غوږونه یې ډک کړی وو چې خلکو د هغه په کردار باندې ګندې شک کاوه. دغه خو دغه ذکر خو شوی دی.
ها همدغه خبره د تاسو خبره بیا د تصدیق کوي چې دی اکبر صاحب لیکي چې ولې په دې علاقه کې د حاجی صاحب د تورنزو او د هغه د مرګرو استوب نه ګران شو. مجبورن ممند تلاړ او هلته په قندهار کې په یو غر کې ډیر شو. مولانا عبدالحنان، مولوی فضل ربی او فضل محمود مختی صاحب هم ورسره ممند تلاړل، هلته کې د جهاد لپاره دی خلق تیار کړل. کال نور لسوا شپاړسم او لسم کې د ماسر خان ممند په مرګرتیا کې پډېره شوقدرې حمله وکړه. درې سلور میاشتې خ جنگ وشو. پیرنګیانو د ابازو او د ورسک په غر کې د بجلی او خاردار تارونه خواره کړل او یو قسم قلعه جوړ کړه. ولې بیا به هم غازیانو ځان په مرګ شمیرو په دې تار براوړی دل او په فوج باندې به حمله کولی. د کال نور لسوا سور لسم نه تر د اتل لسم پورې د ډاکو دا سلسله یا د حملو دا سلسله په ټول سرحد کې جاری و. اکثر ډاکې به د پولیټیکل افسرانو په سلا په هندوانو د دې غرض د پاره کې دي چې د هندستان هندوان په دې یره اوساتي او د هندوانو په ځل کې دا یره کې نه چې کچره فرنګیان کمزوري شول یا لاړل دا سرحد او د سرحداتو د غیر علاقې د پښتانه په تاسو سره بیا ډیر بد سلوک کوي او تاسو به تباه او برباد کی. ولې دا د هندوانو مسلمانانو په منځ کې د بې اتفاقۍ یو حربا او د حکومت یو لمسونو ځکه چې دا یو بانه و داسې هیڅ حقیقت نه و. په کال 1914 کې ما دولسم امتحان پاس کو او په کال 1918 کې په اسلامي کالج کې داخل شوم. دا وخت زمونږ د کالج پرنسپل یو انګریزو او وایس پرنسپل علامه عنایت الله مشرقي او مستر تیمور منهاج الدین پروفیسورانو، مولانا قطب شاه د کالج دین یعنی د دنیاتو پروفیسورو، د دین علاوه مولانا عبدالقادر طالب علم او مولانا محمد علی صاحب چې رست بیا د پیښور یونیورسيټي او چانسلر شو. دا دواړه زما د کلاس مرګري مو بلکې په یو کمره کې به هم پاستل کې مونږ پاتې کیدو او سی دوبا. عبد القیوم خان زمانه یو جماعت رستو اوس دا عبد القیوم خان چې دا خان عبد القیوم خان یا دی کدا بل عبد القیوم خو دی وی چې را زمانه به یو جماعت رستو نو کاغذ ولسم کې نو دی به یو ولسم کې
کېدلی شي چې دا د خان عبدالقیوم خان چې کوم دی د کشمیر باندې مشهور دی، بس چې وزیر اعلی او د ډاکټر خان صاحب د حکومت اړولو نورستو غالبا دغه ذکر وي.
او ځکه چې صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم د کوټې او ناغه کالج جوړ کړی او یا د اسلامي کالج بنیاد خو ناغه خو ظاهره د کیدی نشي.
oh.
په کال 1911 دسمبر کې زما والد صاحب عبد القادر خان وفات شو. په دې کال کې او تاسو ته پته ده چې 1911 کې بیا پروس کې انقلاب راغی. جرمن وهل شو, ترکی او د ترکی خلافت ډړې وړې شو. بیا د شام, د عراق, د فلسطین دغه ملکونه چونو دغه خلک را مخ شو او بیا یو اړې غړې جوړ شو. هر یو د خپل بادشاهي اعلانونه وکړل. یونان, اټلی په سمرنا, ترکیه کې مظالم شروع کړل. خلیفہ وحید الدین یو بوت پاتې شو او ترکی تباہ او برباد شو او اتحادیانو جنگ وګټو. په کال 1913 کې پیرنګیان خوشاله او کامیاب وو. د هندستان خلکو د خپل وعده مطالبه وکړه. وعده دا کړی و چې تاسو له موږ ازادي درکو چې موږ جنگ وکړو, خو تاسو زموږ مخالفت مکوئ. خو هغه وعده بیا یې رکړه, ځکه چې دا خو بیا صرف وعده وا او هغه یې رکړه. ازادي څه چې د ډومینین سټیټس ورکولو ته هم تیار نه وو. کانګرس خپل مطالبات او تحریک تیز کړو. په مسلمانانو کې هم خدای خلق پیدا شول. محمد علی جوہر, شوکت علی, حکیم اجمل خان, مولانا ابوالکلام آزاد, مفتی کفایت اللہ, ظفر علی خان, حسین احمد صاحب, ڈاکٹر انصاری, مولانا عبدالحکیم پوپلزئی, عبدالغفار خان باچا خان, حضرت موہانی, دا بی خلکو دا کانگرس او دا خلافت دا تحریک دلان دا آزاد تحریک تیز کلو. عام سیاسی جلسے شروع شوے. ہندوان مسلمانان یو بل تنزد کے دل شروع شو او پدې پیښو چې ترسو یو متفقه مطالبه او تحریک دوی نوې شروع کړې نه تر هغه پورې ازادي ګرانه ده. د دې وخت مشهور ازادي خوا اخبارونه داو کامریډ, چې دا به مولانا محمد علي جوهر هغه داغه ډیټرو یا داغه هغه په چاپ کولو. الهلال چې نو دا د مولانا ابوالکلام آزاد, او بل اخبار چې نو هغه امرتسر بازار پتریکا, دا به د امرتسر نه چاپ کېده. او زمیدار چونو دا مولانا ظفر علی خان شروع کړو. په سرحد کې اخبارونه نه وو او نه چا جاری کولی شو. سرکاري ګزټونه به وو که اخبار به هم وو, حکومت به هغه به د حکومت په ورقه کې یا به د حکومت وو. د زمیدار اخبار ایډیټر ظفر علی خان, چې مولانا ظفر علی خان باندې یادیږي, داغه د قول مطابق د صوبه سرحد لم چون دا سرزمینې به آئینو. دلته نس قانونو, ځکه چې فرنټیر ریګولیشن غازی اکټ په زور شور سره په دې علاقه باندې هغه لاګو شو یا نافذ کړی شو, او د سیاسیاتو متعلق خبره کول دا یو ګناه حسابېده.
پروفیسر ډاکټر صاحب, تاسو خپل خبره عمدلته ونیسئ, وړه شانته دماغ لو تاسو به متلګ قاله تازه کوي. زمونږه ګرانو لیدونکو ته به هم دا زمونږه پیغام ورسی چې دا د کوم زاینه مونږ یې د دیور ریډیو ذکر به پکې وکړو. او ګرانو لیدونکو, تاسو هم چاته زمو را سره اوسئ.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده.
که موبایل فون, آیپاد یا کمپیوټر در سره وي, نو وی او ای دیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا وی پانی پته ده
voadiwanews.com,
Twitter @voadiwa.
هریه نکړی
خبرونه اوریدونکو د ډیو ریډیو سره مرګریه پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال سرزی صاحب سره ملمه ده. او ډاکټر صاحب, تاسو خپل خبره واه شروع کوي. ها
هاي, دا خو جې جلد دا اخبارونه ذکر شو, جون کې دا تعلیمي افتخل کو په اسلامي کالج کې هغه وخت داخلو. نو دې دا هغه اخبارونه ذکر کو چې یو کامریډ, یو الهلال, او امرتسر بازار پتریکا, او زمیدار, او واقعي چې دا ډېر غټ اخبارونه په دې باندې خو ریفر تم شوی دي. او د دې چې کم یو اعلی معیار او هغه هم دا غنه سو دا سپټ نه, بلکې دا جرنالیزم یا صحافت په څنګه کې چې څوک سبق وي, نو دا صحافت تاریخ کې کله وینه د دې اخبارونو ذکر پکې خامخای.
خامخای بالکل.
خو زمنګا په دې خپل علاقه کې, یا چې هغه وخت کې چې به وته سرحد وي, یا دې وخت کې د خیبر پښتونخوا, نو دلته چا دا جرأت نشو کولې یا دا خیال نشو کولې چې را اخبار جاری کی. دا د نور لسوا او شل یا اتلسم ذکر دی. د عبدالاکبر خان وای چې موږ درې دوستان, زه او محمد غفران او د عبدالرحمن خان تانه سواد, منگا پا ہاسٹل کے اسیدو یو کمرہ کے بدرے وانا منگ موجودو منگ با کامریڈ اخبار را گوختو او دغه اخبار په منګ کې ډېر اسلامي جذبه او سیاسي شعور پیدا کړو حالانکه کامریډ اخبار کتا سپتی جدا د انګریزي اخبارو د مولانا محمد علي جوهر دی بیا چې دغه د کامریډ ما به د طالب علم په زمانه کې لږ ډېر شاعري کوله والي حسی شوقیه د خپل جبې طرف ته مې دومره خیال نو زمنګ د باټنی یو بنگالی پروفیسر او اغه زمنګ په کالج کې بوتانیکل گارډن یعنی د بوټو باغ نو نو زکه منګ به د تفرید لپاره بهر پټو ته بوتلو حال ته یو ورځ منګ ټول پښتانه هلکانو ناستو چې زمنګ دې پروفیسر منګ سره د بنگال د خلکو د قامی جذبې سیاسي کارونو او د خپل جګ سره د مینې خبرې شروع کړې اغه منګ ته وی چې تاسو پښتانه عجیب خلک یې خپل جب سره اډو مینه نه لري او په دې نه پوهیږي چې بغیر د خپل جب نه اډو څوک په علم کې ترقی نشي کولی منګ بنگالیان یا انګریزي وایو او یا بنگالی بل جب اډو نه پیژنو نه زمنګ په بنگالی جب کې ډیر اخبارونه او رسالې دي عجیب ده چې تاسو په کالج کې د پښتو رساله نشته او نه په ټوله صبح کې اخبار یا رساله شته دي دی خبرې پمنګ کې ډې پمنګ باندې ډېر زیات اثر وکړ او په خپل کې مصلاو کړه چې یو چې د پښتو یو رساله جاری کول غواړي که چا کولې منشوا نو قلمي نسخه به ولیکو کم از کم په یو میاش کې به یو څو نسخه لیکو نو دا هم ډېر ده په دې غرض باندې ما او محمد غفران عظیم خان د بدرشو او میا عبدالرؤف صاحب د رزړو د پښتو یو رساله جاری کړه او دا غي نوم مونږه روز کې خوده دا به مو د کالج په لایبرری کې د مطالعه د پاره کې خودا ممکن دا چې دا غي کافي اوس هم د کالج په لایبرری کې موجود وي یعنی دا دی بیا قلمي نسخه شروع کړه کنه او دا استاد یا چې کوم په خلک یې نه دا غي اوس دا تاسو دا پته ده چې د بنگال خلک چې دي نو دا دی په خوارا کې خپل تاریخ سره خپل جبه سره ډیر زیات مینه ده او کدل دا صرف د تفسیر په توګه باندې دا پولیټیکل سیستم اف پاکستان یو کتاب دی چې خالد بن سعید لیکلی دی په کال نور له سوا یو کم او یایم کې یا آتش پیتم کې نو هغه په کې دا خبره کړل ده چې هغه وخت کې تاسو معلومه ده چې دا یو ویسٹ وینگو یو ایسٹ وینگو یعنی مشرق پاکستان او مغرب پاکستان نو هغه دا خبر نتیجه کړل دی چې را په مشرقي پاکستان کې خلق ډیر حساسیت لري د جبه ته یعنی په جبه باندې راغونډيږي او بیا په مارچ کال نور له سوا اته سال وختن کې هغه تا مظاهره هم شی هوا چې دا د چیرې بنگالی چې جبه چې دا بد سرکاری جب یا قومی جب بھائی نبیا د نور له سوا شپک پندو سم د آئین مطابق او د دوش پیتم کتا سیادی چی اردو او بنگالی دوالا بدا دا من قامی جب بھائی چکم آئین آغا وقت جول شئو نو په دې وجه باندې چې د بنگال نکم پروفیسر د دې راغلو نو هغه دا خبر وته وکړه چې را منګ خپل جبه سره څومره هغه لرو مینا لرو او بیا خالد بن سعید په کتاب کې دا لیکلی دی چې په مشرقي پاکستان کې جبه باندې خلق راټولول ډېر آسان او په مغربي پاکستان کې د مذهب په نوم باندې راغوندول ډېر آسان دا په کتاب کې لیکلی خالد بن سعید دا رائټر دی او هغه تا په امریکا کې هغه وخت هغه پروفیسور او هغه وخت کې نو هغه دا کتاب لیکلی دی پولیټیکل سیستم اف پاکستان نو بیا چې دا د روز نومې یو کافي منګه شروع کړل په لایبرری کې هم کې خدا په کال نور له سوا پینلسم کې کال نور له سوا تلسم کې او کال نور له سوا شلم کې صوبہ سرحد هندستان او د افغانستان په تاریخ کې لوی اهمیت لري په دې وخت کې د کانګرس او خلافت تحریک ډیر په زور شور کې شروع شو په خلکو کې د پیرنګیانو برخلاف سخت د نفرت جذبه پیدا شو هندو مسلمان با په یو لوخي هندوانو او مسلمانانو په یو لوخي کې اوبس کلي مهاتما ګاندي او نورو د هندوانو لیډرانو په جماعتونو کې او مسلمانانو لیډرانو په درم سالونو کې جلسې کولې او یو بل سره به د مینې محبت جذبه په ډېر اوچته او ډېر په خو جذبه سره ستایله. په کال نورلسم اپریل د جلیانوالا باغ واقعا وشوله چې په هغې کې د جنرال ډایر نومې پیرنګي بې شمېره د هندوان او مسلمانان قتل کړل او په دغه وجه باندې په مسلمانانو او په هندوانو کې د راجنیز کېدو جذبه نوره هم سیوا شوه. دا نورلس دا چې باروس خان تیر ځل پروګرام کې تاسو یادې نو موږ پکې د استقلال دروازه خبره کړې وه، هغه اوس دلته راغله، د هغې به اوس دلته وضاحت شي. په دې کال کې په افغانستان کې انقلاب وشو، امیر حبیب الله خان په جلال آباد کې قتل کړی شو او د هغه زوی امان الله خان په تخت کې ناست. هغه د افغانستان د استقلال ازادي مطالبه کړه او د انګریزانو هغه یو څو لکه روپۍ ماجب چې په پیرنګیانو د کابل امیر له ورکو هغه واپس کو. اوس تاسو ته پته ولګي چې نورلس د استقلال د روزه څنګه شروع شوې ده، هغه د دین هم ثابتېږي. او بیا چې کومې یو څو لکه روپۍ به هغوی له ماجب ورکو هغه واپس کړي، پیرنګیانو د افغانستان ازادي تسلیم نه کړه. د اپریل په میاشت کې د پیرنګیانو افغانستان په منځ کې جنگ وشو. نادر خان چې هغه وخت نیب سالارو په تل باندې حمله وکړه او د پیرنګیانو ډېر زیات فوجیان یې مړه کړل او په تل کې د پیرنګیانو نه قلعه خالی کړه. د ټول سرحد خلق د امیر امان الله خان سره پاسېدل، ممن، افریدی، وزیر، مسعود ټول د پیرنګیانو برخلاف شو. بل طرف ته د هندستان او صوبه سرحد خلق هم اوچت شوي وو، پیرنګیانو مجبورن د افغانستان ازادي تسلیم کړه. دا د نورلس واقعه ده.
او پدې کې یو وضاحت زم چې دم وشي، څنګه چې تاریخ کې دا هم دي چې غنې خلکو داخله شي امیر امان الله خان خپل پلار مرکو سادش نه وای شي. د امیر امان الله خان تر چې کومو د پلار رور هغه د پلار په وجنه کې دا هغه لاس وو او دا هغه داخلو چې غنځو اقتدار ته لاړ شم. خو دلته کې بیا دوی سره چې کوم مفادر خلکو هغه ټول په دغه سازش وای چې پویو، نو زکه هم او په امیر امان الله خان کې دا صلاحیت لیدو چې د افغانستان بادشاہي یا مشرق ولې شي، نو دغه شانتي د امیر امان الله خان اقتدار ته تللی دی. تاریخ پسې دغه هم وای چې ګندې د پکې لاس ته خو زیاتره تاریخ او هغه چې کوم دی یعنی مستند تاریخ داسې وای. خاجي
خاجي دا مطلب دا دی چې تاریخي واقعیت چې نو هغه ځای په ځای موږ له راځي او دا تاریخ ځکه جوړیږي نه بلکې تاریخ په خپله هغه څرګندېږي او چې څه حقیقت تاریخ نو هغه بیا ښکاره کیږي. دې دا لیکي عبدالاکبر خان اکبر صاحب چې دا عهدنامه په پینډه کې شوی وه، څه وخت چې افغانستان او پیرنګیانو جنگ شروع شو او فوج په لنډي کوتل جمرو تتلو منګ د کالج الکان با په سړک باندې ولاړو او دا مسلمانانو یا د هندستان فوجانو ته هم د ننګ او غیرت خبرې کولې، د لری نو مرته اوازونه کول چې ګوره د هندستانانو ته ګوره چې تر اوسه پورې په دې باندې پی نشو چې د دې ګټه څه ده او تاوان څه دی. انګریزانو هندستان سره څوکړه او مسلمانان تباکل او دی اوس هم په خپل ګټه تاوان نه پیږي او د خپل رور برخلاف د پاره د کافر د پاره جنگيږي. یعنی چې کوم د هندستان خلک تل چې کله د افغانستان سره جنگ شو نو د هندستان چې کوم د هندستان خلکو انګريزان نه بلکې عام مسلمانان او هندوان دی په فوج کې چې کوم شاملو، نو به وایي چې موږ با تاسو ته پته ده چې اسلامي کالج په دا سړک د پغاړه د په پیښور کې او په هغه سړک باندې چې دی نو که خلک تورخم ته ځي او که جلال آباد ته ځي که افغانستان ته ځي د قی یو سړک دی بل چې دی کوټه کې دی. خو دلته چې نو دا فوجیان چې بتلل او لنډي کوتل ته والته بیا په پوله جنګېدل، نو وایي چې زموږ د کالج لکان با د سړک په غاړه ولاړو هغوی پسې به دا لکه دا چغې به مې ایستي چې تاسو دا لکه ډېره د بې غیرتۍ یا د بې خوندۍ خبره کوئ چې تاسو د مسلمان مرور په جنگ پسې دی یعنی افغانستان چې دی نو هغه سره جنگ د پاره تاسو ولې روان دی د کالج په لکانو کې تحریک عدم تعاون او د پیرنګیانو د هر کار برخلاف سخت جذبه پیدا شوی و منګ د بٹلر هاستل په حال کې د شپې جلسې د پاره راغون شو قسم قسم تجویزونه پیش شو د انګریزانو پروفیسورانو په بنگلو د حمله ولې د تجویز سره اتفاق ونه شو بل تجویز د عدم تعاون او د تعلیم د بایکاټ یعنی تعلیم د پریخودو یو الک زمنګ یو مرګری چو ناغه قران شریف راوړو چې قسم خوړل پکار دی ولی اکثر هلکانو دا ویل چې دا خدار چې خپل خپل خوخه ده دا مجبوری نه ده پکار چې هرتا خلکو له سوګند ورکوي یا قران ورکوي دا څه د زور خبره نه ده دا د مرزه او د خپل جذبې کار دی څو مجبورول نه دی پکار من په اصل کې جمعو چې دا خبر سر صاحبزاد عبدالقیوم خان ته ورسید دا زمونږ صاحبزاد عبدالقیوم خان چا چې دا کالج جوړ کړو او بلکې د زمونږ د صبح د فوروزه د پاره یا سمیاشت د پاره وزیر اعلی هم پاتې شو چې د ثوابه کوټه دی او ډیر زیات احترام دی هغه ته ځکه چې اسلامي کالج غوندې ادارې جوړ کړو هغه د شپې 11 بجې سره د نور مشرانو راغی او موږ ته وی چې د ستاسو د دې جذبې ډیر قدر کوم ولې دا وخت تاسو په سیاسياتو کې د حصے اخستو نه دی داغه د مصر مې هم یاد شي چې د تقریر په دوران کې ویلې و چې عاشقي خدا بد نه ده یو کال مې کړې سرګردان به ګرځیدم دا صاحبزاده عبدالقیوم خان دا ټاپکړ ور دي دا کنه په هغه وخت کې دې ته نصیحت کو او بیا چې د صاحبزاده عبدالقیوم خان په نوم کتابونو کې موږ ذکر وکړو یا په مخکې د بی ای چې کم کورس او نو پاغي کې یو مضمون دا شامل و د ډیت اف ا ګریټ مین نو پاغي کې دا لیکلو چې را صاحبزاد عبدالقیوم خان با په هر کمره باندې ګرځیدو او بیا به کله ناکله یو کمره یو کلاس ته ورغې چې کوم استاد به سبق خو ناغي کې به کیم ناشته نو دا غ خپل کالج سره یادې خلکو سره دومره نږدې مینه و چې هغه وی چې په هغه وخت یو لږ بجې سره د نور مشرانو راغې او موږ ته وی چې تاسو دې جذبې قدر کوم ولې دا وخت تاسو په سیاسياتو کې دا خستو نه دي ځکه چې دې سبق وی هغه وی چې راک د الکان سبق وی نو خبي او بیا دا مصر چې دا چې عاشق خدا بد نه ده یو کال میکړې سرګردان بګردې د ملک چې یو دا یو دغه کو کنه نصیحت وته
د دې د دې ټپي پورې ماته یو بل ټپم را یاد شو یو ورځ شانت د مبم پکې والو ګران اوریدونکو هغه ټپم تاسو ته چې ډاکټر صاحب چې د مینی تاور ته معلوم دی د مینی تاور ته معلوم دی یو کال می کړی لغړن بګرځیدم ګران اوریدونکو تاسو مر سره اوسه یو ورځ شاند مخلو د مین روس رازو خپل باس په مخ کې بوزو
سره دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03
قدر منوونکو د ریوري رسول ملګری ها پروفیسر صاحب ته په لور بیا راشو ها
نو هغه وی چې را صاحبزاده عبدالقیوم خان هم موږ ته واز نصیحت وکړو ولې لکان په جوش کیو داغه په جواب کې ورته ویل شو چې علیګړ یونیورسيټي بند شو هلکان د کار د پاره کلو تلاړل او محمد علي جوهر صاحب د جامع ملي اسلامي تنظیم کړی دی موږ له هم ته تنظیم وکا په دغش په دا خبره هم را ورسېدو چې پوت مانزو کې د رولډ اکټ بر خلاف ډېر لوی جلسه شوه دا فرنګیانو خان عبدالغفار خان او نور ډېر خلک گرفتار کړل او د کلی خلک یې ډېر زیات بیزه تکلل په سباله دایت لا راغله چې کالج د خیبر سره نږدې دی د افغانستان او د فرنګیانو جنگ دی په دی وجه د کالج د پیښور مهمان خانه ته منتقل کول پکار دی د شپې په جلسه کې دا فیصله شوی و چې د کوم الکانو نمونه د امتحان د پاره تللی دي نو هغه مجبور نه دي چې سبق پریګ دي خپل امتحانونه دی ورکړي او د فرست او د ثرد ایئر الکان چې دي نو دوی خپل کورونه ته لاړ شي سهار وختي زه خپل پرنسپل چې انګریز او اگر وختم اورډر په غوسه کې راتوي چې زما تا نه دا امید نو چې ته به دومره شرارتي ثابتېږي. تا ما سره ډېر وخت تیر کړی دی او زما په خاص شاګردانو کې تا د کالج نه په بدنامه نو باسم البته 50 روپۍ د جرمانه کوم. ولې ما د کالج د پرېښودو په خیر اده کړی و. ما وی چې څه کوي چې څه کې او څه دې خوښه وي هغه وکړه. زما په دې خبرو باندې اوس کار نشته دی. دا هغه وخت چې لکه ګوره دا هغه وخت چې ټولټان ډېر زیات لګو کنه چې نو دې سره به د استادانو یو ډایرکټ تعلق وو. نو په دې وجه باندې دوی چونکې د خپل کلی ډېر مخورید خلک وو نو په دې وجه باندې هغه ته دا وی چې یاره تا پیژنم تا خاندان پیژنم او تا چې دا څوک نو دا خنه دي. نو په دې وجه باندې زتا د کالج نه نو باسم خو جرمانه کوم دي. عبد الاکبر خان اکبر او د مرګري چونکی هغه وخت خو یو خو ظلمي او بل لږ دي کې یو جذبه و. نو زه د دفتر نه ویروتم او کلی ته د لیګل د تلو په نیت را روان شوم. نور الکان هم په دغه ورځ د کالج د کالج نه لاړل او خپل خپل کورونه ته رخصت شو. او دی بیا دا اراده وکړه چې موږ بلال شو علی گڑھ ته الته به داخله واخلو په اسلامیه کالج کې نور سبق نه وایو. بیا چې دی اوس دا دی دا سب ټایټل کې دی یا سرخط ورکړي د باچا خان عبد الغفار خان په سیاسياتو کې اول ځل حصہ اخستل. زما په پیښور کې شپه سحر په بازار کې سخانه کې خلکو خبرې کولې چې پرون پوت مانزو کې د رولډ اکټ برخلاف عبد الغفار خان نیمې یو ځوانو او یو خانو او نور ملایانو یو ډېر لوی جلسه وکړه او عبد الغفار خان یې خپل باچا کو مطلب دا چې مشر کو. زپلی ته روان شوم ولې تانګه مې بیا نه مونتا مجبورن مې خار کې دوی مشوره أغله. دلته خار کې هم د پیرنګیانو برخلاف د نفرت سخت جذبار او چته شو وا. مولانا عبدالحکیم پوپلزی هم په جماعت کې سخت تقریر کړی وو. ولکه ګوره دا زمنګ چې اوس کوم مسجد قاسم علی خان وته وای کنه او دا د پوپلزی صاحب جماعت چې وته وای نه دا سپرون نه دی جوړ شوی. د دې خپل یو تاریخ ته او دې چې په کم آزادۍ کې د دې مشرانو کما برخدا یا کم کم کردار دین هغه د چانه پټ نه دی. دا هغه سرکاري مولیان نو چیر دا دید په خوانه د حق غوینا چې دا کوس دی اعلان کی د اختر یا د روزی نو دا د نن نه کوي بلکې دا هغه وخت نه دا د دی یو خپل کردار پاتې شوی دی د خپل یو تاریخ پاتې شوی دی. ویزو کلی دا حکیم مولانا عبدالحکیم پوپلزی هم په جماعت کې سخت تقریر کړی وو. د اسلامي های سکول هلکان هم سکول ته نه وتلی. دا اسلامي های سکول چې دی نو زما خیال دی دا باروف خان که تاسو خیبر بازار کې کړی چې اوس نمبر 3 سکول وته وای کنه د دې چون دا انجمن حمایت اسلام دا سکول جوړ کړی او دې ته به دغه نوم وي دا اسلامي های سکول به وته وي. او اوس د نمبر 3 سکول ویو نو هغه وخت کې چونو دا لکه دغه د انجمن حمایت اسلام دا سکول جوړ کړو او دا چونو دا په چنده باندې بچلی دو. نو د اسلامي های سکول لکان هم سکول د نو ته له نور هم څه پریشانی غونته وا. سهار وختي کلی ته روان شوم چې 400 دې ته اور سه دم نو مخ کې ټانګي باندې وي. فوج او پولیس په ډیر تعداد کې زی په زی ولاړو. ما تاسو کو چې څه چل دی خلک وی چې پیرنګیانو د اتمانزونه فوج چا پیرا کړی دی او زه په دې توپې لګولې دي. را تخکاری چې اتمانزه دا ټول کلی چې دین دا په توپ باندې ولي یا دا ټول کلی الو دی او سالا کې بند کړی دی. بیا معلومه شو چې د عبد الغفار خان د اتیا کال بوډا پلار تاسو پته ده چې هغه بارام خان دا غنوم دی او نور رشتہ داران دا ټول نیولې دي او د ټول کلی مشران چې دي نو هغه گرفتار کړی دي. عبد الغفار خان په محمد ناړه کې او دا هغه زنه سپین خلوتا اولېګو. دغه وخت زمنګ سړک کچو ټانګې هم نه وي. ما یو ټانګه پیدا کړه او نا وخت ما سپتن کلی ته ورسېدم. پاتمانو کې لاغه سي فوج او پولیس ولاړو. په کلی کې قسم قسم خبرې کېدې، چا به وی چې باچا خانه په توپ باندې والو زو او نور هم ورسره ډېر خلک ملکلل. دا څه خبرې د حکومت د طرفدارانو خلکو خورولې او دغه سي دا نور خلک چې د يرول غختل. سوره د پس معلومه شو چې د باچا خان پلار او نور مشران پرې خودل او باچا خانه او باچا خان چې د پلار او نور عزیزانو سره نیولیو نو دغه لومبه هغه سزا او چې هغه ورکلې شو. دغه هغه خو واپس شو خو باچا خان یې گرفتار کړو او بیرنګیانو قید کړو. ما علی گڑھ ته تلغه خپل ولې د ګرمه چټیان شي وي په دی وجه باندې لګی سار شوم. بل د مشرور عبد الغفار خان د واده تنظیم هم منکو ولې چې منګرونو کې لاچا واده نو کړي. بل په جیداد د تر زامن سره تر بوران سره مقدمه شروع کړي وي نو هغه هم یو غټ لانجه وي. او ډیر زیات مخورب مشرانو په حکومت کې هم اثر او پر جنبه هم ډیر وا نو ډیر زور زیاتی به را سره کو. ما د مقدمو د قچرو نزان ساتو حکومت سره تعاون را ته ګناه کاری ده په دا وجه رانه ډیر جیداد سرکاری شو یارانه تر بورانه واغشته. زمون پلار په عمرزو کې په ډیر دولتمن خان مشهور او همداسې د ضرور واده نه پس زه په کال نور لسوا شلم کې علی گڑھ تلاړم. هلته زمنګ د کالج محمد اسیم خان د بدرشو او میا صاحب عبدالروف او نور ډیر رکان موجودو. منګ لکه د خانه بدوشو په خیمو تمبو په خیمو او په تمبوانو کې سیدو د جامع ملی اسلامیه سره خاص امارت یا خاص بلډینګ نو یو د وسلور کمرې وی او نور خیمه وی. منګ ته د سبق نه زیات د آزادې په باره کې لیکچر راکلې شوې. مولانا عبدالحی با د دنیات مدرسو او د قران تفسیر به راته وی. هغه با چې کله د قران تفسیر کو نو په داسې شان بلګیاو چې خلک به هر وخت د غزا د پاره تیار ساتل. په مونږ کې د اسلامي او وطني جذبه ورس پوره زیاتې ده او مونږ با خوشا کلو ته د پروپاګاندا د پاره تلو. په دې ورځو کې د تحریک خلافت ډیر زور نو مسلمانانو او د هندوانو په یو ځای جلسی کول خوراک سکاک او په یو سیاسي مبارزه یا په یو سیاسي باندې مشران چې ټولو نو دی په یو سیاسي په پلیټ فارم باندې راغون شي وو او دی د خپل ازادۍ لپاره جلسی او جلوسونه کول. دا چې دینو دا د نور له سوا شلم او دا تحریک خلافت کته ستیاد شي نو دا غي مشر چو نو دا مولانا محمد علي جوهر او هغه تحریک خلافت شروع کړو. هغه دا منګه چې کوم د تاریخ په کتابونو کې نور وایو نو دا غي درې مقصدونه یو خدا دې چې کم هندستان دی آزاد کلی شي خدای م مطالبه دا وا چې را د ترکی چې کوم خلافت ته نو هغه چې څنګه موږ مخه خبرو کیږي چې مختلف ملکونه شام او عراق او مصر دا ټول دا غوین آزاد شو ناغوي چې نه دا چې کوم آزاد شو دا ټیک د نور دی ته نه آزادۍ او دغه تحریک خلافت چې دین آزاد برقرار او ساتل شي. بیا تاسو پته ده چې په نور له سوا سید رښتم کې کمال مصطفی عطا ترک چې دین هغه په خپل خلافت ختم کو او بیا دا ملکونه چې دین دا بیل بیل دی خپل حکومت شروع کو. نو په دغه دوران کې د مسلمانانو او د هندوانو یو اتفاق یا یو سیاسي مرګرتیا چې ونه هغه ډیره زیاته په زور شور کې وا او پیرنګیان ډیر زیات یا دا حکومت ته نه غي د پاره ډیر زیات مشکلات پیدا کړی وو او د علی گڑھ سمره استادان چې یا هلکان چې او دی هم التزان رسولو نو دی باقوال ته په کلو ته مختلف کلو د دل او هغه خلک لکه څنګه چې پروپاګاندا کوي یا څنګه چې اویرنس وته مونږ وایو یا یو خبرتیا وته وایو نو دا به خلکو ته ویل کیرا تاسو راغون شي او په کانګرس کې چې کې اتحاد دی د مسلمانانو او د هندوانو یا د دې د مشرانو نو په دې کې تاسو مونږ سره مرګرتیا وکي نو دې دې کې زما خیال دی چې بیا مخکې شو نو دا به مونږ بیا په مخکې پروګرام کې وایو دلته بیا یو د ټوک یو خبره کړې ده یو لطیفه ویلې ده چې یاره منګه سره یو مرګری وو نو هغه ډېر زیات لوړ دنګ وو او هغه چې هغه لطیفه څه ده نو دغه به هم بیا موږ په راتلونکي پروګرام کې وایو او د هغه بیا اثر څه وو او بیا به د دې چې دا څنګه نور واقعات دي بیا چې دی افغانستان ته څنګه تللی دی یا باچا خان سره څنګه نور ملګرتیا کړې ده نو دا په راتلونکي پروګرامونو کې دا سلسله جاري وي انشاءالله.
خوښه مې ده. ما خیال چې نن خو به اوس خو هغه خبره چې قصي اوس خوند پیدا کو کنه تاسو څنګه هغه دغه په کې او د یوسف خان شربانو په دې قصه کې د قصي خواږه به اوس را پیدا کیږي د سست دغه په کې دی
بالکل
او د قصي خواږه به اوس را پیدا کیږي
علي هزار جو چې کوم لیکل ما او هغه اف دا خو کوم سره زیاتی خبرو ما دا هغه انټرویو کړو کله چې هغه په تخبه کې اوسه ده کنه د خپل علاقې نه خوراغلی اوس میلانه دا د دشمنه په وجه باندې نو هغه فرنٹ ریپورت کې چې کله زه منو رحمت شاه فریدی راته یو دلوي چې ما ته خدا پته نشته دی چې دا سړی لکه دومره لوی سړی دی لومبه د پښتو فلمي جوړ کړی دی دا قصې لیکلی دی د دوه انټرویو په کار ده نو ماته شاه صاحب دې پیژنم ته بلال شم نو هغه راته هغه ټول واقعات ویلو او هغه واقعات کې چې ته وخ راغې نو دا هغه هم ذکر کړو ځکه چې ما وته چې دا د قصه چې ده نو دا دروغ ده یا دا د کمې جبې نه دا تاسو کوم ځای ویلی و کنه دا تاریخ دا هغه راته بیا دا هغه ټول هغه تفصیل ویلو او هغه ته کوم معلومات د کوم کوم زینو نه ملو شو نه هغه بیا که ته وخرا غ ان شاء الله نو بیا په دیوس ان شاء الله بیان
سم دا دا به وایو که خیر زکه چې دا قوم د ډیر رومانوي قصه دا اوسم د کلمار په دی غر کې وشت دوه قبرونه دی او خلک اوسم دا یقین سره لري چې دغه د یوسف خان او شربانو دی بهر حال دغه باندې بم که خیر خبرې کو خوند یو کو ډاکټر صاحب او مننه کوم په اول کې خو ډیر ورخطا شو مونږ ډیر ځکه چې دا قسم شروع کړې د نو زمونږ اوریدونکو مرته پته مې خو خشوه ټلیفون ستاسو بیا ملاو شو نو تاسو ته بدلته په مخه خا وایو شپه په خیر به در سره
وکړو ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه
او ګران اوریدونکو تاسو به خوند اخستئ نو تاسو تم دلته کې په مخخه وایو او څوک چې زموږ د خبرونه په مسلسل یعنی په پابندۍ سره اوري د هغه نوم پکې بیا تمه ده چې په راتلونکو خبرونو کې کله بیا موږ ټلیفون اخلو غواړو چې تاسو راته مشورې راکړئ غواړو چې تاسو کوم خپل نظر تنقید وکړئ زمنګ په طریقه باندې د کتاب په انتخاب باندې د موضوع په انتخاب باندې په هر حواله تاسو کولای شئ تاسو هم دلته مننه کوم ټولو او زه زما همکار عبد حسین درنه اجازه غواړم شپه مو په خیر شه